دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوري دونکو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه غړای سلام پښتونخوا کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت پر یو رپورت د پاکستان د اعتراض د پاکستانی پوز د مشر کابل ته د نننی سفر دیوی پاکستانی وسلواله ډلې لخوا په هند کې د ترهګر بدون کولو د خبرداري او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د زیاتوالي د لاملونو په اړه رپورټونه تر تلرو یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو خو پیل خبرونه کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال له خبرونو سرډکی. پاکستان د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوی وو پاکستان په افغانستان کې د هند مخنیوي لپاره وسلوالو ډلونه بل واسطه کار اخلي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به نن کابل ته ځي. په امریکا کې د ولس مشر باراک اوباما مخالف ګوند ریپبلیکن د کانګرس نه پس په سینټ کې هم بریا ترلاسه کړې. خبرونو تفصیل. د پاکستان وزارت خارجه پرون په خپل یو بیان کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی وو چې پاکستان په افغانستان کې د هند اثر کمولو په موخه په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلنه بل واسطه کار اخلي. نن سهار د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج جدید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پرون یې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن خارجه دفتر ته راغوښتی وو او په دې لړکه یې د پاکستان د غوسې نه خبر کړی دی.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا
ایوری چایلډ ان پاکستان از ویری
اوریدم کو دیو ټکنیکی خراب پیدا وجنه تاسو ته دا کټ مونږ نه دی وړاندې کړی دین پس پیدا ته وړاندې کوم. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د سولې او ثبات په نامه خپل یو مفصل راپور کې ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې میشتي وسلواله ډلې په افغانستان کې د تشدد او ګډوډۍ ذمہوار دي. وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول پاکستان کې هر ماشوم ته د ګوزن پر ضد د ناروغۍ د ساس کور کولو له لارې دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ختم کړي. ښاغلی شریف دا خبرې پرون په خاب په اسلام آباد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو د کمیټې سره په لیدنه کې وکړه. نوموړي په دغه موقع په خپله وینا کې وویل
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازور نشم لیدې. او زه تیرنس پزید دا جنگ به مل په هر حال کټل وی. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زموږ ادارې د پولي اورنز مخنیوي لپاره د صبح هر ممکن بس ته تیار دی. او زه په ملک کې د پولي او زیاتی دونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې رورولې د تشویش نه خبر یم.
نواز شریف وویل چې د ګوزن پر ضد به د ساس کور کولو د کمپاین مشري په خپله وکړي. پاکستان د نړۍ له هغو درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزن ناروغي شتون لري. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي د پوز مشر جنرال راحیل شریف به نن په یو ورځني سفر کابل ته ځي او د افغان ولس مشر اشرف غنی سره سره بله یو شمېر حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دغه ادارې پرون مشال ریډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له اجرایي مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د دفاع وزیر او همدارات له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره په وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو او د سیمې پر عمومي حالاتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته د پاکستاني پوز د مشر لومړی سفر دی. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي تېره شپه د لیاري په سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې د بېپولیس ګوند درې غړي وژل شوي. پولیس زیاتوي د ښار په قائد آباد، ګلشنې بنور، ګلستان جوهر او سرجانی په سیمو کې یې د شورو او زیارت په منځنۍ شپه د لټون عملیات کړي او د وسلوالو ډلو څوارلس مشکوک غړي نیولي. په دغه ښار کې د تېرو څو کلونو راهیسې د وژنو دا لړۍ دوام لري چې عموما یې سبب ژبنۍ، فرقهییز او سیاسي تاوتریخوالی وي. د وسلوالو طالبانو هغه یوې ډلې چې د تېر اتوار په ورځ د هند او پاکستان واګه پولیس سره نږدې ترسره شوي ځانمرګي برید پړه په غاړه اخیستې. ویلي دي چې د دغه برید هدف د پاکستان نه زیات هند وو. د تېر اتوار په ورځ واګه پولیس سره د جنډې کودولو په هغه دستوره کې ترسره شوي ځانمرګي برید چې هر مازیګر ترسره کیږي او ګڼ شمېر عام ولسي کتو ته ورځي کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي وو. برید کوونکي هڅه کوله چې زیات نه زیات پولي ته ورسي او د هند خواته هم خلکو ته زیان ورسوي. د وسلوالو طالبانو د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان لاحسان په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هند او پاکستان باندې بریدونو لپاره ژمن دي. د د پاکستان پولیسو د پنجاب په کوټ رادا کشن سیمه کې د هغه عیسوي جوړې چې د قرآن په سپکاوي تورنه وه د وژنې په تور څلوېښت کسان نیولی دي. چارواکو ویلي دي چې د تېرې نهې په ورځ د مسلمانانو یو هجوم شهزاد مسیح او د هغه میرمن شمع ړومبۍ په وهلو ټاکولو ووژل او بیا یې د هغوی مړي وسوځول. دا په پاکستان کې د هغو اقلیتي کسانو پر ضد د پارېدونکې ډلې لخوا د تشدد تازه مثال دی چې اسلام ته د سپکاوي په تور تورن وي. وزیر اعظم نواز شریف دغه وژنه یو نه قبلوونکی جرم بللی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ جوبله یو داسې حد ته رسېدلې ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د یوې کامیابې جګړې لپاره تر ډېرې مودې جاري نشي پاتې کېدی. جنرل جوزف اینډرسن تېر ماښام له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو ځاني زیانونه د تېر کال د همدې مودې په مقابله کې په سلو کې 6.5 زیات شوي دي. د جنرل اینډرسن په وینا افغان امنیتي ځواکونه نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره په دې شمېر نو وزغمی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په جګړه کې د جوبل شو سرتیرو د درملنې لپاره پوځي روغتیايي خدمات پراخ کړي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن بریالیتوب په دې معنا دی چې خلک له واشنگټن څخه غواړي خپل کارونه تمام کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې له ریپبلیکن سره به په ګټوره توګه کار وکړي. نوموړي زیاته کړه غواړي د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د امریکا د پور د کارولو په برخه کې له واک سره کانګرس اتفاق وکړي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د پاکستان خارجه وزارت د امریکا د دفاع وزارت پر هغه رپورت خواشینی ښکاره کړی چې پکې ویل شوی پاکستان د افغانستان په بې ثباتۍ کې رول او ونډه لري. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه د امریکا د دفاع وزارت د دغه خبرې په تایید افغانستان په لور د پاکستان ایجنډا څه داسې بیانوي.
عرب سیمهیز لحاظ د پاکستان عوامر عمر د هند سره باید دښمن وي، د مرکزی آسیا د وصل سړک وي.
او ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته ولاړ شي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په شمول جګپوړو افغان چارواکو سره وویني. د دفاعي چارو یو پوه پر پاک افغان پوله خراب امنیتي وضعیت ته په کتو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بولي.
په پوله باندې په یو بل سره ګواښ او تورونه هم لګي، نو د هغې د ختمولو لپاره د آرمي چیف پک ډېر ضروري دی.
او په پیښور کې یو مزدور وایي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د دوی لپاره مقرر کړل شوی میاشتنی 15,000 روپۍ اجرت ورته نه ملاویږي او مجبور دي چې له خلکو قرض پور وکړي. په سلام پختونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ تر اوریدونکو د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر احضار کړ او نوموړي ته د پینټاګون د هغه رپورٹ په اړه اعتراض وکړ چې د افغانستان په ناکرارۍ کې د پاکستان د رول او ونډې په اړه دی. د امریکا د دفاع وزارت په رپورٹ کې د افغانستان د جګړې او پسیمه کې د تروریستي فعالیتونو په اړه ویل شوی هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې ترهګر فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د امریکا د دفاع وزارت دا رپورٹ چې کانګرس ته استول شوی پاکستان په غوسه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لور د پرمختګ راپور چې د امریکا د دفاع وزارت چمتو کړی پر بې بنسټه ادعا ولاړ دی. د پینټاګون په دې رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته استولې په پاکستان کې د هغه تروریستانو د پناه ځایونو یادونه شوې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې له امریکا سره په هغه مسلو کې د دې هیواد همکارۍ ته اشاره شوې چې د دواړو په ګډو ګټو پورې تړلي. په بیان کې ویل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعاوی چې پاکستان په خپل خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړي او د افغانستان او هندوستان خلاف د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي بې بنسټه دي. بیان وای چې په بهرنۍ چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا پیغام په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ته ورسو. د امریکا د دفاع د وزارت په دې رپورت کې ټینګار شوی چې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د خوندې ځالو موجودیت د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترنګلتیا یو سبب دی. که هم پاکستانی چارواکي دا نه مني خو د امریکا د دفاع وزارت په رپورت سربیره د سیمې یو شمېر څېړونکي او د حالاتو څارونکي هم ورته باور لري او وایي پاکستان د هغو افراطي ډلو د له منځه وړلو لپاره پوره هڅه نه ده کړې چې د دې هیواد په خاوره کې پټنځایونه جوړ کړي. افغان څېړونکي وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې په خپلواکه توګه عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پانتون استاد نصرالله ستانکزی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې دلایل داسې تشریح کوي.
په افغانستان کې خصوص په کابل کې د دې ستراتیژي دا ده چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو ضعیف دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکی وي او په اقتصادي لحاظ په کابل کې باید داسې حکومت چې هغه په سیمه ییز لحاظ د پاکستان عوامر عمر د هند سره باید دښمن وي د مرکزي آسیا د وصل
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت په ریپورت کې همدارنګه ویل شوی چې د ایران سپایي پاسداران هم طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر به کابل ته د خپل نننی سفر پترس کې له افغان چارواکو سره په لیدنو کې پر دوه اړخیزه اړیکو سربیره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. جنرال راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په روانه نومبر میاشت کې اسلام آباد ته ولاړ شي. په دې اړه نور له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورت کې ورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان پایتخت کابل ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره به له یو شمېر حکومتي چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر لومړی سفر دی. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مهمو بدلونونو تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستاني پوځ د سرلخکر سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي دا به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نتیجې ولري. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي سید نذیر محمد آزادی راډیو سره په خبرو کې د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه وویل
دواړه طرف ته جنگ شروع دی او په پوله باندې په یو بل سره غواخ او تورونه هم لګي نو دا غیر ختمولو لپاره د آرمی چیف تک ډیر ضروری دی.
که څه هم پاکستان تل وایي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ او په دې کې همکاري کوي خو افغان دولت بیا د پاکستان د خبرو ته د شک په سترګه ګوري او د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستان د جګپوړو چارواکو دویم سفر دی. تر دې مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته سفر کړی او له افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو له پاکستانی طالبانو څخه هغه بیلې شوې ډلې چې په دې وروستیو کې لاهور ښار ته نږدې په واګا سیمه کې شوې د ځانمرګي برید مسولیت پر غاړه واغست. هندوستان کې هم د ورته بریدونو خبرداري ورکړه ده. د جمعیت الاحرار په نوم د دې ډلې بیان د احسان الله احسان ویلي هندوستان د دوی له لاسرسي لري نه ده. په دې اړه د فرانسې خبري ایجنس د رپورت مهم ټکی د اجمل ان اورو.
د پاکستاني طالبانو څخه بیل شوې ډله وایي دوی که د سرحد پر دې غاړه بریدونه کولای شي اخوا هندوستان ته هم د ورته بریدونه لپاره ورتلای شي. د یکشنبه په ورځ لاهور ته نږدې د واګه سرحدي سیمه کې چې کله خلک د ورځني پوځي پرېډ لنندارې څخه د بیرته ستنېدو په حال کې وو یو ځان وژونکي ورته نږدې چاودنه وکړه چې لږ تر لږه 55 کسان یې ووژل او تر 140 زیات نور یې ټپیان کړل. جمعیت الاحرار ډله ای ول هغه څو ډلو څخه وچی د دې برید مسولیت یې پر غاړه واخیست. د پاکستانی طالبانو دې ډلې د سپتمبر په میاشت کې خپل مشرتابه څخه د بیلتون اعلان وکړ. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې هندوستان به د دوی د بریدونو راتلونکي هدف وي. لومړی د فرانسې خبري اژانس سره د خبرو پر مهال د هند صدر اعظم نریندر مودي ته خبرداري ورکړ چې هیواد یې د دوی له لاسرسي لري نه دی. دا فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې احسان الله احسان یو اربیا ټینګار وکړ چې په واګه کې برید د دوی لخوا شوی او دا ډله به ډیر زر یو ویډیو خپره کړي چې ثابته بکړي دا برید دوی کړي. په واګه کې د دې خونړۍ چاودنې مسولیت پاکستان کې څو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی و. د فرانسې خبري اژانس وای لدی داسې ښکاری چې د پاکستان د طالبانو د تحریک نوم په دې ورستیو کې وشل شوی. وژل شوی حکیم الله مسعود ته وفادار د پاکستانی طالبانو د ډلې ویاند عبد الله هم د دې برید پرمنلې و ویلي و د برید دوی د حکیم الله مسعود د غچ په توګه ترسره کړي. د جندلا په نوم هم یوې درېیمې ډلې له خولې یو شمېر پاکستاني تلویزیوني چینلونو یې دا خبره کړه چې د واګه برید یې خپل کار باله. خو په سپتمبر کې د پاکستان د طالبانو له تحریک بیل شوې ډلې جمعیت الاحرار دا ادعاوې بې ځایه بللې او ویلي د چاودنې تر شا د دوی لاس و. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان تر دې مخکې رسنیو ته پاستولي ایمیل کې ویلي وو د واګه چاودنې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام په توګه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردن کو پاکستان کې د تیر کال د پولیو د درې نوې پیښو یا کیسونو په پرتلا سه کال تر دې دمه 215 ماشومان په یاد ناروغۍ اخته شوي دي چې د زیاتره وی تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب وسلوالو له 2012 کال راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې پر پولیو ضد کمپاینونو بندیز لګولی دی. دا چې هغه نور کوم عوامل دي چې پښتنو ماشومانو ته د پولیو لګیدو سبب کیږي او بیا دا چې حکومت په دغه لړ کې څه کوي د دې پښتنو د ځواب لپاره د ملیحې امیرزاده دا رپورٹ اورو.
پا پاکستان کې روان کال 215 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوې دي چې پکې زیاتره د فاټا او خیبر پښتونخوا دي. پاکستان نه نایجیریا او افغانستان په ګډون په هغو دریو هیوادونو کې شامل دي چې اوس هم پکې د ګزن ناروغي شته. په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې د پولیو د مخنیوي مشر ډاکټر الیاس توري وایي چې داسې زیات امکان ښکاري چې راتلونکي کال به پاکستان یوازینی هیواد وي چې پکې به لا هم د پولیو ناروغان وي. دا چې ولې د پولیو زیات ناروغان پښتانه دي، په پیښور کې یو ډاکټر او د پولیو ویکسینو کمپینونو کوارډینیټر ډاکټر برېښنا جمیل وایي چې په سیمه کې د ناامن حالاتو ترڅنګ په ولس کې د پوهاوي کمی او د ویکسینو په اړه ناسمې ګنګوسې د ناروغۍ د زیاتېدو سبب دي.
یوز طرح دا بامبنگ اور سوسائڈل اٹیکس اور کلسٹر کلسٹر اسٹریٹجک کیمپینز دی ناٹ ڈیفینیٹلی سو کین ایکسپٹ دی ریم ٹو دی اویئرنس نیش تے دخل کو کیس خبر دا چھ پولیو ڈراپ فل چین نہ مینٹین کی گی لگا سنگ تا سو وہ خچ دا تو فریزر کی کی رے دا شان دی ویکسینیشن ہم یو خپل کولڈ فریزر ہون دی کولڈ چین وتا مینٹین کول چھ بی دا بتے ٹیمپریچر کی بتا سو کوے کو دینا بلوشن دا دی باغا افیکٹ خراب شی یو دا مخزل ٹرینڈ راغل او چھ دی پولیو قطرے کی ضرورت دا چھ سچولی شوی دی
بلخوا د شورو په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې یې د پولیو ناروغي په اړه د پوهاوی مهم شروع کړی دی.
موږ د پولیو په اړه پمفلټ تقسیمو او کور په کور خلکو ته دا وایو چې د بیمارۍ خلاف واکسین ډیر ضروری دی ځکه چې د ماشومانو راتلونکي ورسره تړلی دی.
که یو خوا ته حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي نو بلخوا داسې ډېر دینی عالمان شته چې وایي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي. په دې اړه یو دینی عالم مولانا راحت حسین وای
د پاکستان په سطح کې سر علما کرام دي هغه د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې د دې کې هیڅ قسمه قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسل کشي چې ورته ویل کېږي دا چې نقصانات پکې نشته. موږ ټول قبایل ته او ټول پښتنو ته دا اپیل دی چې دا قطرې دي خپلو بچو ته استعمال کړي بلکې په خپله دې ډیمانډ او مطالبه وکړي.
ډاکټران وایي د پولیو د له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې ماشومانو ته د ناروغي سیتساسکی یا ویکسین ورکړل شي. له دې سره سره دوی د پوهاوی کمپینونه پولیو ورکرانو ته تحفظ ورکول او د ویکسینو د سم ساتلو لپاره انتظامات مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شورو په ورځ په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي سټیرینګ کمیټه غونډې ته وویل چې په ملک کې د ماشومانو مستقبل محفوظه جوړولو لپاره به د ناروغي خاتمه کوي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 13 جولای میاشت کې د یوې حکمنامې په ترڅ کې ویلي وو چې په دغه صوبه کې به یو مزدور 8 غنټې کار کوي او د میاشتې به ورته د 1500 روپو نه کم اجرت نه ورکول کیږي. په پیښور کې کارګران وایي د ورځې لږ تر لږه 12 غنټې کار ترې اخیستل کیږي او په بدل کې د میاشتې د وو نه واخلې تر 1200 روپو پورې لاستراوړي. په دې اړه نور د شبیر جان په رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت نروان کال بجٹ کے دہا وقت دا خیبر پختونخوا دا خزانے او سینئر صوبائی وزیر سراج الحق دا مزدور لپارا کم از کم تنخواہ یا اجرت پنزل لزرا مقرر کرے وو او دا خیبر رستو دا خیبر پختونخوا لیبر ڈپارٹمنٹ یا دا محنت مزدور سانگے محکمے حکم نامہ ہم جاری کرے دا چترمخے دا 13 جولائی میاشنا دا قانون لاگو شوے دے ولی خیبر پختونخوا کے بیلیبل کارخانوں نجی سکولوں کے میڈیا دفتروں کے او دا نور دا کار زینوں کے اس ہم دا سزینا او مالک کانشته چې دغه خپل کارکونکو ته د 5000 نه تر 2000 روپو پورې تنخواه ورکوي. په دې لړ کې په پیښور کې یو سکیورټی کمپنی سره کارکونکي ولی خان او یو پېټرول پمپ کې روزګار کونکي نعیم مشال لیډو ته وایي
خاص اړه به لري کوم ته زه پین نه چریږي بچین دی پوښي بل خوراک دی ان کوم مال څنګه شته ما اوس یو بچی مې دغه میټریک کړی دی هم روزګار دی
لاس درا لاس زر کې خرچان ځان لاله
نو حکومت دین ته لاس درا ملا هو نه ملایږي چې ته
ملا والا کای سپاتال لا یل ته ډیپټی کوي سیوا
پیخور کارخانو کے مزدور شیر عالم وائی چدوی پا بیلا بیلو زینو کی کارو نکڑ دی او چرتا ہم 15000 روپے نہ اور کوی او کله چی د دوی تنظیم د محنت مزدور سانگے سرا د غستون زو چتکڑا نو ہغوی پے پاملرنا و نکڑا
دالتا د دوایانو کارخانی چ کم دی نو پائے کی کم از کم تنخواہ 4500 دا پک اینڈ ڈراپ ور لور کئی اور روٹے ور لور کئی دا سچ ماچس کارخانی دی ائی کی 7000 روپے تنخواہ ور کئی مونگا دا لیبر ڈپارٹمنٹ سرا پیو میٹنگ کے نہ سنو اگی چ کم نو خبر او کچ تاس کو مون کئی او کارخانہ پگوتا کے کئی کی تو مینیمم ویج رن اور کئی کو نو مون اگی تا داو گے چہرہ تاسو را ته یو پګوتا کې چې کومه کې ور کوي
ولی هم په دې لړکم چې د پاکستان ورکرز ویلفیر بورډ یا د مزدورانو د خېګړې لپاره کارکونکو اتحادیه تنظیم مشر رازم خان نو پختل نو هغوی وای
چې کوم غټه مټینیشنل کمپنی دی یا غټه غټه انډستری دی هغه کې خو ساده پورې چرته یونین دی نو عمل درآمد روان دی خو چې چرته یونین نشته وړې وړې کارخانی دی نو الته خو اوسه پورې لا په دې 15000 باندې عمل درآمد نه شوی کارخاندار دومره با اثر دی چې لیبر انسپکټر د کارخانې دننه تک ناممکن دی او کچرته ممکن هم دی نو هغه بیا نستړی کې یو چې کزما ذاتی څه فائدہ کیږي نو زه په د دې په فائدہ سکوم
نموړ دا هم ویل چې وړاندې هم د دوی تنظیم محل ځلې کړې دي او راتلونکي کې به هم د دوی لپاره आवाज چتوي بلخوا په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د مهنت مزدورې سانګې ډایرکټر هدایت الله نو پختل نو هغوی مشال لیړو ته ویل چې دې لړ کې دوی عملی ګامونه پورته کړې دي او اوس هم کوي او بل دا چې دوی د محکمې یو هیلپ لاین یا ټلیفوني شمیره ده چې چاته هم څه قسمه ستونزې وي د خپل مالک خلاف یا د لیبر محکمې یو افسر یا غړي په ضد نو دوی ترې نیخ پنیغه ټلیفون وکړي
باقاعدہ کمپلینٹ سل جڑ کر ٹیلی فون کو لیشی اخبل کمپلینٹ چکم دن اور زبانی کے درج کئی زمین سٹاف خلاف یا چندین اخبل امپلائر خلاف ناغی نمبر دے 9211549 نمبر دے اخبل اسپیشلی مینیمم ویجز او پا ور ٹیم ادی کو خچکم دن اس قسم نو ریلیکسیشن
دا پا مولا چرا خیبر پختونخوا دا محنت مزدور سانگ لخوا پا جاری شوی حکم نامہ کی دا ہم ویلی شوی دی چی ہر زی کی با مزدور تا دا اتو گنٹو پا حساب سرا 15000 روپے ورکڑ کی گی او کچر دا اتو گنٹو نا دے زیاد کار کوي نو دا غی بده تا زیادی یا اضافی پیسے ورکڑ کی گی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال لیڈیو خبرونی هر اورز دا سحار لنهو دا مخام تر شپگو بجو پا منزنه سپا شپک سایویش پا لندو سپو 2013 دیار لزرا 1500 15000 شپیته او 1300 کلو هارت ساوری دلشه
اوریدونکو د خیبر جنسای د مشرانو یوې جرګې پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د خیبر ون په نوم عملیاتو لوجې لبې کور شو خلکو سره حکومت د میری مور سلوک راغسته د دې قبالي مشرانو په خبره چې یادې سیمې یو د پام وړ شمېر کورنۍ د جلوزو په کډوالو کیم کې ترشنه اسمان لاندې ورځې شپې تیروي لپاره پیښوره د زلان یوسفزي رپورت پرې ورو
د خیبر فلاحی کمیټه صدر حاجی داود خان د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فوج لخوا باړه کې د خیبر ون اپریشن لامل د بې کور شوی خلکو نه خو رجستریشن شوی دی او نه ور سره د حکومت لخوا مرسته کیږي
د حکومت نه زموږ دا اپیل دی چې فورن دې رجستریشن وشي چې دا چا نیوي شوی دی له دې مرات ورکړي شي یخنی را روانه ده بچی بیماران شول زنانه بیماران شوی په زموږ پراته دي تقریبا 2600 کډه موږ لا جلوزو کیمپ لر ورسېده په دې لار کې پوه شي ډیر خلک پاتې کې پراته دي، ډېر خلک په ځمکو پراته دي، ډېر خلک په شه یو بل کره نه وتی دي، چا په کرایه باندې کورونه واخستل، خو غریبانان په ډېر بوره حالات کې دي. نو موږ وایو چې د دې سره پوره پوره انصاف وشي.
د خیبر فلاحي کمیټې مرستیال مشر حکم خان افریدی وویل چې حکومت دې دوی خپل سیمو ته الیږي، او کدا چې نشي کولای نو د نورو سیمو د بې کوره شوي خلکو پرنګ دې دوی ته هم اسانتیاوي ورکړي.
بچی را تمړ شو، دنیا تباه شو په بمونو په ماټرو، او اوس راته وایي چې موږ خدای اعلان نو کړی چې تاسو راوځي. نو دا په ریکارډ شته موږ سره، نو چې بمونه را باندې ولو خود به راوځو. نو زموږ د یو کس اندراج نه دی شوی، او بیا یې راته دا ویلو چې 500 کسانو د ګوډیانو اندراج به وکم. نو موږ ټول بیا دستوي چې موږ کور نه راووتو. دا افدی می والا ویلی دی.
د خیبری جنسی څخه د بې کوره شوي خلکو د دې ستونزو په باب لمو چې کله د اف ډی ایم ای یا قبایلي سیمو کې د آفتونو د انتظام ادارې د اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور څخه وپوښتل، نو د هغه وینا وه
دا ټول خلک رجسٹر دي، یو پیر چې رجسٹر دي نو دا کوم دوباره رجسٹریشن ضرورت نه، خو بیا هم موږ د دې خلکو مسلو حل کولو لپاره دي ته موږ انویسټمنت پوینټ شو په مختلف ایگزیټ روټس باندې دی ته خپل ماهانه راشن ملاوي کې کم ځای دی به هفته او هغه ویدا کې ملاوي کې کو فرص کړ دې چې څوک اندر رجسٹر پاتې شي
د خیبر فلاحی کمیټې د مشرانو په وینا د خیبر ون اپریشن لوجی تر اوسه شاوخوا 15,000 کورانو نورو سیمو ته کړي کړي دي، خو اف ډی ایم ای یا قبایلی سیمو کې د آفتونو د انتظام ادارې تر مخه د باړې څخه د کډکونکو زیاتره خلکو نمونه دوی سره د مخکې نه ثبت دي چې شمېره 15,000 ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګی چې په دې برخه کې د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ د خوشحال بابا د شیرونه اورو.
او چې پزړې ګرځوي وړې 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 چې پزړې ګرځوي وړې 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 یو ورځ به می ته دراو شړې وړې وړې یو ورځ به می ته دراو شړې بڑی بڑی چھپتا پوری زمین بھی تڑ لے چپچتا پوری زڑ نبی تڑ لے بہ پوری زڑ سلرا تڑی بڑی بڑی یو رس بنی تر بو شڑی بڑی بڑی چی زیر زیر مخت گورم نمڑی گم چی زیر زیر مخت گورم نمڑی گم داز ماستر کی بکل شی مڑی بڑی بڑی یو ورس بمیت در وو شڑی بڑی بڑی چی پزڑی گر زوی بڑی 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 یارت چی دا اغیار سر خندا کڑی یارت چی دا اغیار سر خندا کڑی تو خوشحال چلڑ مانو درمی چڑی بڑی بڑی یو ورس بمی دکرا وہ شڑی بڑی بڑی چی پزڑی گر زبی بڑی 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 بڑی
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګورئ. نه نیمې بجې شوې د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزارت خارجه پرون په خپل بیان کې د امریکا د دفاع د وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی و چې پاکستان په افغانستان کې د هند د اثر کمولو په موخه په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه بالواسطه کار اخلي. نن سهار د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال له لور سره په خبرو کې وویل چې پرون یې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن خارجه دفتر ته راغوښتی و او په دې لړ کې د پاکستان د غوسې نه خبر کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول پاکستان کې هر ماشوم ته د ګوزن پر ضد د ناروغۍ د څاڅکو ورکولو له لارې دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ختمه کړي. ښاغلي شریف دا خبرې پرون په ماښام په اسلام آباد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو د کمیټې سره په لیدنه کې وکړه. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن په یو ورځني سفر کابل ته ځي او د افغان ولس مشر اشرف غني سره سره بل یو شمېر حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي تېره شپه د لیاري په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ پنخته کې د پیپلز ګوند درې غړي وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو هغه یوې ډلې چې د تېر اتوار په ورځ د هند او پاکستان واګه پولیس سره نږدې ترسره شوي ځانمرګي برید پر په غاړه اخیستی ویلي چې د دغه برید هدف د پاکستان نه زیات هند و. د پاکستان پولیسو د پنجاب په کوټ رادا کشم سیمه کې د هغه عیسوي جوړې چې د قرآن په سپکاوي تورنه و او د وژنې په تور څلوېښت کسان نیولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسېدلې ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د یوې کامیابې جګړې لپاره تر ډېرې مودې جاري نشي پاتې کېدی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند بریالیتوب په دې مانا دی چې خلک له واشنګټن څخه غواړي خپل کارونه تمام کړي. د حماس سخت دریدې ډلې په بیت المقدس کې د موټري برید پړه پر غاړه اخیستې. په دې برید کې یو کس وژل شوی و.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ټول ملک کې نه هم او لسم محرم ورځ عقیدت او احترام سره ومنځلې شوې او په دې موقع د سکیورټي هم ښه انتظامات کړی شوي وو. نه صرف د موټر سایکل په ډبل سورلو بندیز لګولې شوی وو بلکې جلوس لارو کې موبایل سرویس هم بند کړی شوی وو. اداري لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت د امنیت ښه انتظامات کړی وو، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې داسې منصوبه جوړ کړي چې نه صرف جلوسونه په خیریت سره خپل منزل ته رسي بلکې لارو او سړکونو د دوه لوجه عام اولسته هم څه مشکلات نه رامخې ته کیږي. او حکومت چې کمی په کروڑونو روپۍ د سکیورټي اهلکارو ځای په ځای کولو خرج کړي دي، نو کدا پیسې په داسې آلاتو خرج کړي چې راتلونکي کلونو کې هم د محرم دوران امنیتي وضع ښه ساتلو کې په کار راوستي شي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې سخت کال محرم دوران څه قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه، کم چې دا ښایي چې د ټول ملک اولسته ترهګرۍ او فرقه ییز فسادات خوراونکو په ضد یو دي. ادارې لیکي چې په تیرو وختونو کې د محرم ورځې او نورې قامي ورځې به په یووالي سره منځلې کېدي او په دې موقع د ترهګرۍ، تخریبکارۍ یا فرقه ییز فسادو هیڅ قسمه خدشه به نه محسوسېده، ځکه چې زموږ مذهب د رواداری او پرامن اوسېدو درس ورکوي. نو ملک هر وګړي له پکار دي چې لکه د مخکې په شان په راتلونکي کې هم دا ورځې داسې په یووالي سره ومانځي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو په حق لا تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سټیرینګ کمیټې یوه غونډه شوه چې پکې د نواز شریف وینا وه چې ملک نه د پولیو خاتمه کول زموږ قومي ذمہواري ده او د ایرنز د ملک نه خاتمې لپاره یې کابینه کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم د ایرنز په ضد د جنگ اعلان کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی، خو حکومت له پکار دی چې صرف د اعلانونو په ځای عملی ګامونه دی پورته کړي او د لړ کې دی یو داسې حکمت عملی جوړ کړي چې ورسره د ملک نه د مرض خاتمه وشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانه په ولیکنه کې پاکستان ته وړاندیز شوی چې ترهګرو په ضد د عملیاتو په پالیسۍ کې باید بدلون راوړي. او امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانه بیا لیکلي چې امریکا په ښکارا د ایران مخالفه ده، خو په پټه ورسره ځینې تجارتي اړیکې پاللې دي. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو مهم ټکی اوروي.
ڈان ورځپاڼه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو په اړه د زیرش جون لیکنه خبره کړې ده. د
د مقاله لیکواله په سر کې پوښتنه کوي چې که وسلوالو سره اړیکو پاللو پاکستان دې ډګر ته رسولې نو که د هغوی سره اړیکې قطع کړی شي نو حالات به څومره خراب وي. لیکواله وایي دا پوښتنه وروسته له هغې په مغزو کې راغلې چې تېر یکشنبې په ماښام د لاهور هسپتالونو ته د واهګه له سرحده د وژلو شوو انسانانو د جسدونو د لیږدولو بهیر څارلی. د مقالې د لیکوالې په باور د واهګه پیښې وښوده چې د پاکستان حکومت د ملک نه د ترهګرۍ په نوم د لاعلاج رنځ په لرې کولو کې څومره ناتوانه دی. د مقالې په یوه بله برخه کې راغلی یوازې د دې پیښې نوعیت په یو ډیر حساس ځای کې پیښېدل او په ډیر اسانۍ د دې برید ترسره کول خلک فکر کولو ته اړ باسي. لیکواله مخکې لیکي داسې ښکاري چې د ضرب عذاب په نامه د عملیاتو د پایلو په اړه هم په پاکستان کې ناسمه پوهاوی موجود دی. د لیکوالې په ان پر ځای د دې چې په دې خبره فکر وشي چې پاکستانیان د ضرب عذاب د عملیاتو په غبرګون کې مخې ته راتلونکو حوادثو نه خبر دي او کنه، په کار ده چې دغه اساسي پوښتنه مخې ته ودرول شي چې آیا ضرب عذاب تر هغې څه نتیجه هم ورکولی شي او کنه چې ترسو حکومت د ترهګرۍ پر ضد یوه واضحه حکمتي عملي غوره کړې نه وي. بل پلو وال سټریټ جورنال لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د خراب اقتصادي حالت د ملاتړ په هڅو له څو کلونو راهیسې بوخته ده، اوس امریکایي ځواکونو د دې لپاره د ایران په شان د یو ناګڼلي همکار نه د مرستو غوښتنه وکړه. امریکا د ایران سره رسمي اړیکې نه لري او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر پر امریکایي کمپنیانو بندیز هم دی چې د ایران سره به راکړه ورکړه نه کوي، خو د دې باوجود هم د امریکا د دفاع وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د لویدیز همسایه هیواد ایران سره تجارتي اړیکې برقرار ساتلې دي. وال سټریټ جورنال لیکي تیر کال د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل ایرانی سیال حسن روحاني ته د ټلیفون کولو د نادره پیښې نه نیولې د اوسمهاله جوهري خبرو پورې دواړو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغولو هڅه کړې ده چې دې کار د امریکا اتحادي هیوادونه اسرائیل او سعودي عربستان ورخطا کړي او هغوی د ایران له ارادو نه په اندېښنه کې دي. خو د پینټاګون په دې اقدام په امریکا کې دننه اعتراضونه هم شوي. د ایلونای ریاست سره تړاو لرونکي سناتور مارک کیرک په یو مرکه کې ویلي کله چې د ایرانیانو سره پټې معاملې روانې وي نو بیا څنګه هغوی ته دا پیغام ورکول کېدای شي چې پر ضد یې سخت ګامونه پورته کېدای شي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې ویل شوي که څه هم په پاکستان کې وسلوالې ډلې بریدونه کوي او پړی هم پر غاړه اخلي، خو پر وړاندې تر اوسه دغه هیواد یوه غښتلې پالیسي نه لري. د ورځپاڼې په خبره د دغې تګلارې نشتوالی د دې سبب کیږي چې په پاکستان کې د ترهګر بریدونو لړۍ دوام ومومي او په ترڅ کې له هند سره هم د دغه هیواد اړیکې خړپړ پاتې شي. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بارډر د پاکستان غاړې ته د پولیسو په یو چیک پوسټ په ځانمرګي برید کې شپېته کسان ووژل شو او تر سلو زیات ژوبل شو. د یادې پیښې پړه له پاکستاني طالبانو نه یوې جدا شوې ډلې جماعت الاحرار په ګډون څلورو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان په خبره یاد برید په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د کاروایی بدل دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي. د رسپانې په خبره ځینې غربي سفارتکاران وایي چې د افغان طالبانو حقاني شبکې او په افغانستان کې د ځینو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی نه ده شوې او هم داسې پریښودل شوي دي. خو بیا پوځ دعوه کوي چې ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړې دي او له زرو زیات وسلوال یې وژلي دي. رسپانه لیکي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف اوس هم پوځي کاروایی روانه ده، خو بیا هم تر اوسه په ملک کې د ترهګرۍ ضد یوه جامع پالیسي نشته. د رسپانې په خبره د اسلامي توندرویتوب د غندنې او د همکاري په مقصد غیر پوځي او پوځي ګډ سیکرټریټ د جوړېدلو پلان هم تیر کال اعلان شو، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. رسپانه لیکي تر څو داسې یوه ستراتیژي نوي جوړه تر هغه به په پاکستان کې همدغه شان ترهګر بریدونه کیږي. رسپانه زیاتوي په موجوده سیاسي حالاتو کې چې د پوځ او حکومت ترمنځ کشالی موجود دي د داسې ستراتیژي امکان نه ښکاري. رسپانه د اتوار د ورځې د پیښې ځای تر ټولو زیات راپارونکي بولي او زیاتوي چې یاد چیک پوسټ د هند له سرحد نه یوازې 1500 متره لري. دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ لانجه په دې وروستیو شپږونو کې سیوا شوې ده. د 2003 راهیسې روان کال په سرحدي سیمه تر ټولو زیاتې ډزې شوې دي. ورځپاڼه دا یوه خوشبختي ګڼي چې د اتوار په ورځ په ځانمرګي برید کې د هند غاړې ته مرګ ژوبله مخې ته رانغله. ګینې د دواړو هیوادونو ترمنځ په حالات نور هم خراب شوې وې. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په شان وسلوالې ډلې غواړي چې د پاکستان او هند ترمنځ لانجه په سیوا کولو سره د پوز پام له شمالي وزیرستان نه واړوي چې اسانه لارې په سرحدي سیمه بمی بریدونه دي. ورځپاڼه لیکي د دغو غاښونو باوجود تر اوسه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو خلاف څه ستراتیژي جوړولو هڅې نه کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان تر هغه د ترهګرۍ خلاف یوه جامع پالیسي نشي جوړولې تر څو چې د خارجه پالیسي مرکز یې له هند سره دښمني او سیالي وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امریکا د دفاع وزارت سوره زوړان دی پاکستان او ایران سخت انتقاد کړو چې په افغانستان کې د نیابتي جګړو او لاسوهنو لامل د سیمې امنیت خراب کړي. د امریکا دفاع وزارت په نهال کې ایران ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې اړه وال سټریټ جرنال ورځپاڼه یو تحلیلي مضمون خپور کړی وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان، عراق او سوریه کې د ایران د همکارۍ جلبولو په مقصد تهران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه برابر کړي دي. د مسلې تفصیل بعد جاناکا علی کوزی په رپورٹ کې وورو.
د امریکا متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته وده ورکړي او د امریکا پوز په دې کار کې ایران ته مخ اړولی دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي واشنگټن له تهران سره رسمي اړیکې نه لري او د ایران د اټومي پروګرام د لانجې پر سر د بندیزونو په لړ کې امریکایي کمپنۍ اجازه نه لري چې له ایران سره کار وکړي. په همداسې یو حالت کې د امریکا د دفاع وزارت یوې کاري کمیټې یا خاص ځواک ایران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصت برابر کړی دی. د وال سټریټ جرنال په باور په تیرو دوو کلونو کې د امریکا د دفاع وزارت دې کمیټې د امریکا له حکومت څخه خاصه اجازه اخیستې چې له مخې ایران په افغانستان کې د درمل جوړولو فابریکه جوړه کړي او دغه راز د دې هیواد څلور کارونه استخراج کړي. د پینټاګن د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتي ځواک مشر جوزف کتالینو چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې او بهرنیو پانګونو د جلب کارونه پر مخ وړي وایي تاسو ایران له پامه نشئ غورځولای. دا هیواد د افغانستان لپاره په مختلفو برخو کې یو ستر شریک دی. د کابل پوهنتون استاد خاغلی نصر الله ستانکزی د امریکا د متحده ایالاتو په دې پالیسۍ چې په افغانستان کې ایران ته د پانګونې فرصتونه برابر کړي انتقاد کوي او وایي
ایرانیانو په افغانستان کې آزاد سرمایه گذاري وکړه پرته له قیودو نه، د موجوده فرصت نه استفاده وکړه او حتی د افغانستان ملي صنایعو ته ضرر ورسوه.
له ایران سره د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د ښو مناسباتو ساتلو منتقدین وایي په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ طاقتونو له ایران سره د اټومي پروګرام خبرې کوي دا کار تهران ته یو خطرناکه سیګنال یا اشاره ورکوي. د امریکا د ایلونای ایالت سناتور مارک کرک وایي له همدې امله ده چې ایران موږ ته د کاغذي زمري په سترګه ګوري. په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت ایرانیانو ته خاص امتیازات ورکوي دا به ګرانه وي چې هغوی ته دا پیغام ورسوو چې امریکا د دوی پر ضد سخت دریز لري. دا د اوباما د ادارې بشپړه سستی ده. سناتور کرک وایي تاسې دا تمه کولی شئ چې افغانان د خپل لویدیز ګاونډي هیواد پر لور د دوستۍ لاس وغځوي، خو که امریکایان دا کار کوي دا به په رښتیا خواشینونکې خبره وي او په اټومي مذاکرو کې به د ناکامۍ معنا ولري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې یو شمیر مدني فعالانو او سلګونو ځایي خلکو د یو سولیز لاریون په ترڅ کې په دغه هیواد کې د روانې جګړې او په حکومتي ادارو کې د شته فساد له منځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د جګړې له ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې له جګړو د لاس واخلي او له شته ستونزې دې په خپلو کې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
یادلاریون چې د چهارشنبه په ورځ د اورګون په خار کې ترسره شو ګډونوالو د جګړې او فساد پر ضد شعارونه ورکړل او د ملي یووالي حکومت څخه یې وغوښتل چې د یوې شفافې او د هر ډول فساد څخه د پاکې ادارې د جوړولو په اړه د ولسونو هیلې سر ته ورسوي. د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور لاریونوالو ته وویل چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یو ستر علت په ادارو کې شته بیعدالتۍ او پراخ اداري فساد دی چې په ټوله کې شته ستونزو او ناخوالو ته لاره هواره کړې ده.
نور افغانان له جنګ نه، له نښتو نه ستړي شوي دي، له وینې تویون نه ستړي شوي دي. جنګ په ټولو خپلو اړخونو غږ کوو چې نور د افغانانو د وژنې او ځورونې لپاره لاس واخلي.
لاریون چې د اورګون ولسوالۍ د دروازې څخه پیل او د ترافیکو تر څلور لارې پورې روانو په پای کې یو ګډ پریکړه لیک تصویب شو چې په هغه کې د جګړې د ښکېلو خواو څخه د جنګ د بس کېدو او نوي حکومت څخه د فساد د ټولو ډولونو د بندېدو غوښتنه شوې وه. پریکړه لیک چې د زدرانو د ځوانانو ټولنې د مشر منصور فضلی لخوا ولوستل شو په هغه کې د سولې د عالي شورا په تیرو کارونو هم نیوکه شوې او نوي ولسمشر څخه غوښتل شوي چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو داسې ملي بنسټ رامنځته کړي چې د هغې ترکیب او جوړښت د ښکېلو خواوو د قناعت وړ وي.
د پکتیکا ولسونه د جنګ په ټولو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور د ورور وژنې پر ځای د سولې لاره خپله کړي. پکتیکا ولسونه له دولت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې په ادارو کې د نور اداري فساد ته پای ټکی کیږي. د پکتیکا ولسونه نور په ادارو کې د شته د عدالتۍ او فساد څخه تر پوزې راغلي.
یاد دي وي چې د پکتیکا خلک او مدني فعالان داسې مهال د سوله ایز لاریون له لارې د جګړې د بندېدو او د فساد ختمولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې او ناامنۍ ډېرې شوې دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال پنوم پدې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
مشال،
السلام علیکم.
د مشال
00020221124121 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اوردونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې بعد ارواخاد استاد ولمیر لدی سندري خوند واخلو.
نوې محفل نوې ساتي نوې جامنا کنا نوې سازنا کنا نوې سازنا کنا نوې محفل نوې ساتي نوې جامنا کنا نوې سازنا کنا نوې سازنا کنا نوے غم گنیا مزہ نوے غم گنیا مزہ نوے غم گنیا مزہ نوے مہینیا مزہ نوے غم گنیا مزہ نوے غم گنیا مزہ نوے غم گنیا مزہ نوی می خد دل تم پر داونا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوی محفل نوی ساقی نوی جامنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا گفتار مزکا نوے سنگار مزکا نوے سنگار مزکا نوے سنگار مزکا نوے گفتار مزکا نوے سنگار مزکا نوے سنگار مزکا نوے سنگار مزکا دیدار نظر پار نوی ہادنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوے محفل نوے ساتھی نوی جامنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې که څه هم حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ځوانانو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي، خو بیا هم لیدل کیږي چې دغه هیواد یو د پام وړ شمیر ځوانان اکثره له سخدري زاو تر هګرو ډلو سره ملګری شي چې همدغه تنظیمونه بیا د خپل شمو اهداف لپاره کاروي. دا چې په پاکستانی ټولنه کې د کار مخه څنګه نیول کېدای شي د دې پوښتنې جواب د فرخندې اسد په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو او پرمختګ لپاره کار کوي. په دغه هیواد کې د میډیا ازادي هم د پخوا په مقابل کې اوس زیاته لیدل کیږي. ځوانان انټرنیټ او ټولنیزو رسنو ته لاسرسی لري، خو د دغه هر څه باوجود زیاتره ځوانان په ترهګر ډلو او جهادي تنظیمونو کې شامل شي. فارن پالیسی په دې اړه د سواد مثال ورکوي او وایي په سواد کې ملا فضل الله با ځوانانو ته ډېرې لږې پیسې ورکولې او دا شان یې په خپل تنظیم کې شامل کړی وو چې دغه تا ځوانان ډیر خوشاله وو او دا د هغوی لپاره د روزګار یو ذریعہ جوړ شو. پښتانه زیاتره عرب هیوادونو ته د کار روزګار لپاره تللی دي او بیا چې کله هغوی ته هم په خپل سیمو کې پیسې ملاویږي نو ډیرو دغه یو ښه وسیله وګڼله او همدا شان په سواد کې وشو. که څه هم دغه ځوانان د ترهګرۍ او بدمنۍ په پیښو کې استعمال شول، دا چې د ځوانانو ترهګر تنظیمونو کې د شاملېدو او یا د تندرو فکر خپلولو څه وجوهات کېدلی شي، په ځواب کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي
بنیادی وجہ دا چې زمونږ تعلیم چې کوم نظام دی یو خدای د هغه کمزوري ده چې په هغه نظام باندې د خلکو هم اعتماد نشته. بیا زمونږ چې کوم سبق د سکول هغه کې د نه وي څه خیر دي شي په هغه باندې هم لا د ډیر کار کولو ضرورت دی چې هغه زیر دی چې منفي سرگرمیانو طرف ته ځي هغه خپل تعلیم باندې توجه ورکړي یا په معاشره کې مثبت چې کوم کارونه دي هغه طرف ته داغي توجه وړي شي. ته اساتذه تربیت هم ډېر امپورټنت دی او حکومت د تعلیم لپاره بجټ چې کوم دی هغه نور کې نه کړی، نو زما خیال دی چې موږ به دې مسلو سره مخ یو.
بلخوا د ځوانانو د پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې یو مشر رازق فهیم وايي په پاکستان کې تندرا و فکر لرونکو ادارې ډېر په منظمه توګه خپل پیغام خوروي او د دوی د مخنیوي لپاره بیا حکومت، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه هغه سي پالیسي نه لري.
چونکی ټولنه چې دغه په خپل یو ډېر لوی بدلون ته مخامخ ده، دا غي چې کوم حتمی اثرات دي هغه په ځوانانو، دا غي په سایکی او دا غي په لاشعور باندې کی. دویم دا چې چونکی دا بدلون ډېر همګیر دی، مګر زمونږ غوندې ټولنې د دې همګیریت نه دی سنجولې، نو د خپل نوي کول رهنمایي په هغه توګه نه ده کړې لکه څرنګه چې پکار و. درېم چونکی موږ ذات او جنګونو ته ښه متاثر خلک یو، نو هغه اثرات چې دي کنه دا هغه لپاره چې د کوم قسم سیاسي آگاهي ضرورت وي او شعور ضرورت وي هغه نظمون ټولنیزو ادارو هغه احساس کړی ده، نظمون سیاسي موسسو دا هغه احساس په هغه
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې باید حکومت د خبرې ته زیات پام وکړي چې ځوان کول بسنګ په مثبتو حلو ځلو کې مصروفه ساتي او تر ټولو ضروری خبره بیا دا ده چې د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له لارې دوی پر دې خبر کړل شي چې دغه ځوانان د یو کام په پرمختګ کې څومره مهم رول لري او د دوی نه بعد ټولنې یو ذمہوار کس څنګه جوړوي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمع پروس په سالور نیمو بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د روزګار مواقع په لاس ورکوي تر څو دوی وکولی شي دغه هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ونډه ولري. دا چې د حکومت پر دغه پریکړه افغان کډوال څه وایي له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د نهي په ماخام د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت پریکړه کړې چې پاکستان کې میش تقریبا 1.5 لک پورې افغان کډوالو ته د روزګار موقع ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د لړکی د سفران د وزارت یو چارواکي غلام اصغر نو پختل نوموړي ویل چې حکومت تر د کال 2015 د دسمبر میاش پورې د افغان کډوالو د سرتیا موده غزولې ده، نو په دې اساس یې فیصله وکړه چې ټول پاکستان کې چرته چرته هم افغان کډوال دي هغوی ته د روزګار موقع ترقی ور کولے شی چې دارنګ دوی هم د پاکستان په ترقی کې خپل ونډه تر سره کړی. نو موري زیاته کړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوال لپاره خپل نوې پالیسی ترتیب کړی دا او دې لړ کې بډیر زر دوی د افغانستان دوره کوي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې مشت افغان کډوالو نه د حکومت د دې پالیسی لړ کې وپوښتل نو سوابي کې د افغان کډوال کې مشر ملک محمد اغل اویل چې حکومت وړاندې هم دوی سره یو شمیر وادي کړی خو تر اوسه یې یو هم نه پورا کړی. همدارس پیښور کې یو بل کډوال په دې حق لا مشال ریډیو ته صداسي وي.
مانو ما نصرت الله ده دا خو ښه خبر ده چې موږ ته داسې موقع ملاو شي موږ ته ډېره اسانۍ په دې هغه کې موږ زموږ ټوله فیملی په دې کې خوشحاله دي لکه ازادي ملاو شي نو ډېره فائده به ده.
کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د اقوامو متحده د ادارې یونیسیر د ویان دي دنیا اسلام خان د حکومت د دې فیصله په حق له پوښتل نو هغه د حکومت دا ګام د ستاینې وړ وګرځولو او ویوی چې لدینې به په افغان کډوالو کې احساسي محرومي ختمه شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د افغان سندرغاړي همایون صاحب زی په غږ د سندره اورو تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
ڈالے ڈالے داما سان پر خوبی دشی سپوگمی چی ویوی گی تیار شی درزو چی ڈالے ڈالے داما سان پر خوبی دشی سپوگمی چی ویوی گی تیار شی درزو چی ویوی گی تیار شی درزو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 15000 او 1500 او 1300 کلو هرتز